آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
ترنو اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه ز شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې لته په واشنگتن کې د ماشام 8:30 بجې کېږي تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته
د استنبول په هوایی ډګر د ځانمرګ بریدونکو ملامتي په احمد چتاف اچول کېږي چې د چچنیا دی د ملګرو ملتونو ادارو د غوښتلی دی چې د سعودي عربستان غړیتوب دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وځندول شي او د امریکا حکومت په پلان غور کوي چې کچیرته د سوری حکومت په میناره و یا غیانو بمباری باندې کې دوی به د اسلامي دولت پر ضد په هوایی بمباری کې د هغوی سره هماهنګي وکړي
نن جمعه ده د 1415 کال د سرطان د میاشتې یوولسمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اکله مهم مطالب لرو او په نورستان کې د واکسینو د بهیر او عامه پوهاوی په اړه یو مرکه د ډاکټر سید حبیب سره لرو اوس په پوره خبرونه عاشق لارې همزوی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د ترکیې د استنبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګ بریدونو ملامتي تر ډیره حده په احمد چتاف اچول کیږي هغه په سوریه او چچنیا کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري او ډیر احتمال شته چې دا بریدونه به هم هغه تنظیم کړي وي بل پلو غربي مطبوعاتو پرون د پنځشنبه پر ورځ د ترکیې د حکومت د یو جګپړي چارواکي د قول ویل دي چې دا بریدونه دریو کسانو کړي دي چې یو یې د روسیې بل یې د ازبکستان او دریم یې د قرغزستان تبا و په دې بریدونو کې لږ تر لږه څلوېښت تنه ووژل شول او د 210 نزیات جوبل شول د ایران یوې حکومتي ورسپانی پرون ویلي دی چې دوه افغانان په دې جرم د مرګ په سزا محکوم شول چې د تهران په شمالي غرنۍ تفریحي سیمه کې په یوې فرانسوي سیلانۍ جنسي تیری کړی و د ورسپانې په مقاله کې ویل شوی چې د دې پیښې دوه نور تورن کسان چې باید محاکمه شوي وای تر اوسه نه دي نیول شوي خو دوه نیول شوو کسانو بیا ویلي دي چې هغوی بې ګناه دي څلېرش کلنه فرانسوي سیلانۍ تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 5 افغانانو لخوا وژغورل شو او شپږم افغان د دې لپاره جریمه شو چې د دې قضیې په تړاو یې د دوه افغانانو په تیښته کې مرسته کړې وه د بشري حقوقو د څار ادارې او د بخښنې نړیوالې موسسې ویلې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې دي د سعودي عربستان غړیتوب تر هغه وخته وځنډول شي تر څو چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د عام خلکو وژل نوي بند کړي سعودي عربستان ویلې دي چې هغه په دې غوښتنې په غوسه او حیران شوی دي نور تفصیل د خلیل خان اوري
د بشري حقوقو شورا ووښت غړي لري او د سعودي عربستان د ریکلن غړیتوب ته یوازې یو کال وخت پاتې دي د بشري حقوقو د غدارو ویلې دي سره لدی چې سعودي عربستان د دې شورا غړیتوب لري خو په یمن کې د هغوی د بشري حقوقو سابقه ډیره خرابه ده په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بخښنې نړیوالې موسسې او د بشري حقوقو د څار ادارې په دغه غوښتنه هغوی په غوسه او حیران شوي دي په اعلامیه کې ویل شوي دي چې سعودي عربستان او ائتلافي ځواکونه په یمن کې د مشروع حکومت د بیرته واک ته د رسولو لپاره مبارزه کوي او په دې مبارزه کې یې ټول نړیوال قوانین مراعت کړي دي اعلامیه وایي د ائتلافي ځواکونو اصلي هدف د عامو خلکو ساتنه ده خلیل خان د امریکا شغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غک آشنا رادونوریا د امریکا متحده ایالاتو پرون القاعده د هند په لویه وچه کې ډله د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه او د دې ډلې مشر عاصم عمر هم د نړیوالو پیژندل شوو تروریستانو په لیست کې شامل کړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت وروسته له هغه د اقدام وکړ چې د ډلې د څو مرګانیو بریدونو د کولو ادعا وکړه په دې کې د 2014 کال هغه پیښه هم شامله و چې د ډلې کوښښ کړی و د کراچۍ په ښار کې د پاکستان د بحري ځواکونو جنگي کښتۍ وتښتوي د ډلې همدارنګه ادعا کړې ده چې په بنگلاديش کې بيدینه مبارزین د همجنسبازانو د حقونو مبارزین بلاک چلوونکي او د امریکا د سفارت یو کارکونکي وژلای دی د القاعده د شبکې مشر ایمان الزواهری په 2014 کال کې د ډلې د جوړېدو اعلان وکړ او مشري عاصم عمر کوي چې ګمان کیږي په پاکستان کې بوي د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې د سوریې د 1300 ټولو هغو سیمو خلکو ته عاجل ضروري مواد رسیدلي دي چې په محاصره کې دي. نور تفصیل د امریکا غاک خبریالي لیزا شتاین په دې راپور کې اوري.
ملګری ملتونه وایي چې دا اول ځل دی چې د 2012 کال نه وروسته د مشتنز دی د اربین او د زاماکا خارونو ته د چهارشنبه دروازه په مخام د عاجل مرستو دوه دیرشو لارو یو کاروان ورسیده. په دغه کاروان کې د دغو خارونو 20,000 محتاجو خلکو ته خوراکي مواد، اوبه، دارو درمل او نور ضروري شیان انتقال شوي دي. لکن د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي ولور رتبه مشاور جین اګلند ویلي چې بله مهمه مسله دا ده چې په محاصره شوو سیمو کې په زرګونو خلک دارو درملو ته ډیر سخت ضرورت لري. هغه وایي
The parties to this conflict, including the government of Syria, has not been willing
په دې شخړو کې د سوریې د دولت په شمول ټول خواوې د تلیواله نه دي چې د نړیوالو اصولو د پیروي په اساس ډاکټرانو، نرسانو او د طبي خدماتو ټولون ته د اجازه ورکړي چې د ملکی خلکو علاج وکړي.
او روسي خبر ده چې د امریکا حکومت په یو پلان غور کوي کچیرته د سوری حکومت په میانره و یاغیانو بمباری باندې کې دوی به د اسلامي دولت او نصره جبهه د هوایي بمباری کې د غوي سره هماهنګي وکړي. امریکا دغه یاغیانو ملاتړ کوي خو د اسلامي دولت او د سوری د حکومتي ځواکونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي. د امریکا د پلان وس په دې پوري اړه لري چې آیا روسیه به د سوری په جمهور رئیس بشار الاسد چې نږدې ملګرتیا ورسره لري فشار راوړي او کنه چې په منځلارو یاغیانو بمباری باندې کې. ګڼ شمېر امریکایي چارواکو او ځینو کارپوهانو ویلي دي چې مسکو به ښایي په بشار الاسد دا ډول فشار رانوړي. په دې پلان کې د میانراو یاغیانو نه هم غوښتل شوی دي چې باید د نصره د جبهې نه ځانونه بیل کړي او داسې سیمو ته دې لاړ شي چې د سوریې د حکومت او روسیې د بریدونو نه بچ پاتې شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. پاموکړی رپورټ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د اروپای ټولنې په غونډه کې یو مهم موضوع ترکیه ته په دې ټولنې کې د غړیتوب ورکولو هم ده. کچیری ترکیه ته په اروپای ټولنې کې ځای ورکړ سي نو دا به د دې ټولنې څخه د انګلستان د وټولو نه پاس دوه هم ستر بدلون وي. نور تفصیل د متیولا عابد پر پوت کې.
د ترکی او اروپای ټولن ترمنځ د مذاکراتو په دغه ناسته کې د ترکی د مالی وزیر، د اروپای ټولن لپاره د ترکی خاص وزیر، د هالند د بهرنی چارو وزیر او د اروپای ټولن کې د کاونډي د چارو د کمیسیون غړي شامل وو. د اروپای ټولن د منشور دیرشم ماده چې د مالی او تعمیل د چارو په اړه ده د پنځم په ورځ په دې اړه آزاد بحث شو. ترکیه کچیر والی چې د اروپای ټولن غړي شي نو باید د اروپای ټولن د منشور ټوله 15 ماده په ځان عملي کړي. خدا چې ترکیه د قبرص هیواد آزاد حیثیت نه مني نو د دې منشور 15 ماده اور باندې بندي دي. په اروپای ټولنه کې د غړیتوب اخیستو لپاره د ترکیه حسي د ډیر مودې نه روان دي. خو اوس چې انګلستان د اروپای ټولنه د وټولو لپاره د عامه نظر پوښتنه یا ریفرندم د لارې رائے ورکړه نو ترکیه وایي چې دوی ته نور هم اسانه شو چې اروپای ټولنه کې شامل شي. د اروپای ټولنه لپاره د ترکیه خاص وزیر عمر کلیک وایي چې د اروپای ټولنه د انګلستان وطل به د ترکیه دریز نور هم پیوړی کی. خو د اروپا زیات شمیر خلک په اروپای ټولنه کې د ترکیه د شمولیت سره مخالف دي چې د دې لپاره یو لړ علتونه هم وړاند کیږي چې د یو علت دا هم دی چې ترکیه یو اسلامي هیواد دی او سره دا هم ویره لري چې اروپای ټولنه د غړیتوب اخیستو سره به د ترکیه نه زیات شمیر خلک اروپا ته مخه کی. د اروپای ټولنې مشرانو د ترکیې نه غوښتنه دي چې د بشر د حقوقو هغه ټول معیارونه باید قبول کړي چې د دې ټولنې نور غړي ورباندې عمل کوي. د هالند د بهرنی چارو وزیر برټ کونروز په بروکسل کې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر سره ملاقات نه پس خبریالانو ته وویل چې
As the European Union we stress the need for swift reforms efforts in this regard.
د اروپا ټولنه د ترکیې نه غواړي چې اصلاحاتو عمل دی جدي کړي. پتیره د قانون په حاکمیت او د بنیادی حقوقو په ورکولو کې د جدیت نه کار واخلي. ترکیه چې د اروپای ټولنې غړیتوب ته کاندیدا ده باید د دیموکراسي او د دغه قانون د واکمنۍ د پاره ټاکل شوی ټول اصول ته درناوی وکړي.
په اروپای ټولنه کې د گاونډیو د چارو د کمیسیون غړی جانسن هین وایي چې موږ د ترکیه د پاره د منشور یو باب هم خلاص کړی دی چې د سره د پرانستل شو بابونو شمیر شپږ ستر رسیدي. موږ د ترکیه د غړیتوب عمل د ګړندی کولو هڅه کوو.
It's also a key principle of these accession talks that the
مون پتیرو څو میاشتو کې ډیر ښه او غټور پرمختګونه ولیدل. مونږ وس د خپل ولسون ته دا ویلی شو چې دا خبره یوازې نمایشي نه دی، بلکې دا به د دواړو طرفونو د ګټو او ورته پیښو مسلو د حل لپاره ګټور وي. اوس به مونږ د منشور یو شمیر نورې مادې هم خلاصې کړو چې هغې کې د قانون د واکمنۍ ماده هم شامله ده.
بلخوا ترکیې د اروپایي ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د ترکیې اتباعو ته باید اجازه ورکړل شي چې په ازادۍ سره اروپایي ملکونو ته سفر وکړي، خو بروکسل وایي چې تر څو ترکیه د تورزم ضد خپل قوانین اصلاح نه کړي د غړیتوب حق نه ورکوو. خو ترکیه بیا وایي چې داسې نه شي کولی ځکه چې همدا اوس د کورت یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، زموږ همکار زبیح الله غازی په نورستان کې د واکسینو د بهیر او عامه پوهاوی په اړه د دغه ولایت د واکسینو د پروسې له مشر ډاکټر سید حبیب سره مرکه کړې او په لومړي سر کې پوښتلې دي چې څومره خلک د واکسینو په اړه له پوهاوی برخمن دي. مرکې ته ستاسو پام راړو.
زه فکر کوم چې دا اشد ضرورت هم دی او دا خبره تر لامغه سه په خپل ځای پاتې ده، ځکه په نورستان کې که تاسو ته معلومه ده میډیا هم کار نه کوي په ټولو علاقو کې چې میډیا د لارې خلک خبر شي، نو د دې د وجې نه هلته د غم نشته، رسنۍ هم کار نه کوي. نو د دې د وجې نه مونږ کوشش دا کړی دی بار بار چې مونږ کله جلسې کوو، ولایتی جلسې کوو، په هغې کې مونږ د حج اوقافو د ریاست نه غوښتنه کړې ده، زنانو امور ریاست نه غوښتنه کړې ده چې تاسو دغه زمونږ د واکسین په اړه دا میسیج د علماو د لارې، د جوماتونو ممبر د لارې، د معلم صاحبانو د لارې معرف سره هم خبره کړي چې دغه خلکو ته ورسوي. کار روان دی انشاءالله، خو تر اوسه پورې فکر کوم چې هغه حد ته مونږ نه یې رسېدلي چې هغه خلکو د عوامو په هوا تقریبا 80% یا 90% ته ورسېږي. نو تقریبا دغه 1.5% خلک کوي، دا به هم زیات دي چې یاره د واکسینو فقط له آګاهي لري او د دې دغه پیدا نه خبر دي.
دینی عالمان په جماعتونو کې داسې مرسته نه کوي، په جمعې په خطبو کې داسې څه وایي؟
نو ځنې ساحه داسې شته، بعضې ساحه دي چې هغه د عوامو په ولسوالۍ کې په خپل مرکز پارون کې داسې عام ځایونه چې هلته د دولت لاسرسی ډېری، نو هلته علما په ځینې مواردو کې چې کم کیسونه میسونه راځي یا د شیرین میزلو واکسینو کم اوټ بریک راځي یا بل شی راځي، نو په هغې کې بیا هغوی داسې کوي چې ما خلکو ته وایي چې واکسین حرام نه دي، واکسین کول جایز دي، خپل ماشومان واکسینو لپاره کلینیکونو ته یو ځای یا چې د واکسین ټیمونه راشي هغې ته یو ځای چې واکسین ورته وشي.
نورستان کې د دینی عالمانو لپاره داسې مالی امکانات په پام کې نه دي نیول شوي چې دوی باید خلکو ته عامه پوهاوی وکړي؟
نو داسې پروګرامونه په کونړ کې، ننګرهار، لغمان، داسې نورو ولایتونو کې د یونیسف د خوانه په لار وړل کېدل، څه ډبلیو ایچ او د خوانه، نو هغوی ډی پی او ګان او ډی سی او ګان په نوم باندې د ولایت ولسوالۍ مسؤلین او د پولي ولسوالۍ مسؤلین دا لرل، عامه پوهاوی لپاره مسؤلین لرل چې هغې سره مالک هغه کومه کې ټوله ما هغه یونیسف او ډبلیو ایچ او په غاړه اخیستې وو، هغه ډېر مؤثر وو. خو په کونړ کې هم تقریبا فکر کوم چې هغه پروګرامونه اوس بند شوي دي، او په نورستان کې د عامه پوهاوی پروګرامونه محدود شوي دي که بند شوي نه، او په نورستان کې تقریبا تر اوسه نشته.
په نورستان کې داسې کم مشکوک د پولیو پیخې خو تر اوسه نه دي ثبت شوي؟
نو مشکوک د پولیو پیخې د ای پی پیخې و کیس و ته مونږ ویو، هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه کم یو په ناڅاپي ډول ورته د یو لاس یا د خپې یا د بدن د څو عضو ضعیفي پیدا شي، شپږ میاشتې په وخت ډېر نه تیر شوي، هغه کسان زمونږ د پولیو کوم ټیمونه چې دي، پولیو افسر، د پی پی اوګان زمونږ او نورونه مونږ بیا په کلینیکونو کې دغه لرو، د دې سایډونه لرو، هغوی د کلینیکونو نه غسی راپور اخلي، هغه ډاکټر صاحبانو ته بیا ډبلیو ایچ او یو څه امتیاز هم ورکوي، څوک چې دا رپورټ کړي هغې د فارم یو امتیاز ورکوي. نو دا رپورټ کیږي، د ای پی کیسونه رپورټ کیږي، خو له پولیو هغه بیا پلجه او هغه بیا فرق کوي. نو اوسه پورې انشاءالله دغه خو ای پی کیسونه رپورټ کیږي، په دې تیرو روبه کې تقریبا 9 کیس رپورټ شوي، خو الحمدلله تر اوسه پورې هغه یو مثبت نه دی راغلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له څلور ورځنۍ نښتې وروسته د پولیو واکسیناتورانو خپل کار له سره پیل کړی دی. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې د واکسینونو بهیر په ششان سره روان دی. خبریال زیاور رحمان حسرت رپورت راکوي.
په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پولي پر سر د جګړې لپاره تر یوې ونې پورې د واکسینو کارکونکو خپل فعالیتونه په تورخم کې پټه پد راولي وو. لمزي څخه د تګ راتګ پر مهال هیڅ ماشوم ته د واکسینو څاڅکې نه ورکول کېدل، خو اوس د واکسینو دغو کارکونکو خپل فعالیتونه د سره پیل کړي او په عادي توګه روان دي. د نیګرار عامه روغتیا ریاست وایي چې دوی په تورخم کې یو روغتیایي مرکز او څلوېښت واکسینو کارکونکي ماشومانو ته د واکسینو کولو لپاره برابر کړي دي. د نیګرار عامه روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمون وایي چې دوی په تورخم کې د ماشومانو لپاره نه هر ډول واکسین برابر کړي چې پولي وي په سر کې ده او هر ورځ په عادي ډول ماشومانو ته واکسین کیږي. پنیرار کی یونیسف اداری مطبوعاتی کارکون کے قدرت اللہ شکیب وای چې دوی په تورخم کې خپل فعالیتونه لسره پیل کړي او د واکسینو څاڅکې ټول ماشومانو ته په حتمی ډول ورکول کیږي. د دې پولیو پر غواخونو ټینګار کوي، وای د دې لپاره چې په تورخم او شاوخوا ولسوالو کې تر 15 کرونو عمر لرونکو ماشومان له واکسینه به برخې پاتې نشي، د دوی ټیمونه تر ماخام نه وخت په سیمه کې ماشومان ته د واکسینو څاڅکې ورکوي. په تورخم کې مسافرین هم پولیو واکسین د کارکونکو له فعالیت خوښ دي او وایي ماشومانو ته په وخت سره حتمی د پولیو څاڅکي ورکوي. جمال تازه له تورخم راغله، په دې تړه وایي
تورخم نه چې خلک راځي دوی واکسینونه اچي خو تر ناوخته پورې لګیایي، تقریبا تر ماښام شپږ وو بجو پورې، چې تر څو پورې خلک را رواني دوی همالته ناستې واکسین اچي، هر ماشوم ته واکسین کوي.
تورخم بندر یو له هغو پر نفوس لارو څخه ده چې نیګرار ته د مسافرو تګ راتګ ترې ډیر کیږي، او د نیګرار عامه روغتیا ریاست وایي چې دوی د پولیو ناروغۍ د سرایت مخنیوي لپاره دلته په جدیت سره د پولیو ضد واکسین پلي کوي. ضیاءالرحمن رحمان حسرت، آشنا رادیو، تورخم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ګردیز کې خیاطان وایي چې د اختر په رانیږدې کېدو سره یې کاروبار ډېر ښه سوی دی. د دوی په وینا هم مصروف وي او هم د کورنیو په اقتصاد کې مرسته کولی سي. ابراهیم رحیمی د رپورټ تفصیل راکوي.
نورولی د پکتیا د ګردیز سره یو خیاط یا درزی دی. که څه هم د تیرې وی میاشتې په موده کې ډېرې نارینه جامې ګنډلې، خو لا هم په دوکان کې ورته یوه پنډه رختونه د جامو ګنډلو لپاره په تار ځړېږي. نورولی له سهاره بیا د روژه ماتي تر وخته په خپل دوکان کې کار کوي. د هغه هڅه دا ده چې په راتلونکو څو ورځو کې ټول راځوړند شوي رختونه وګنډي او له اختر یوه ورځ مخکې مالکانو ته وسپاري.
اوسنی وخت کې خلک ساده او د چسپ جامې ډېرې خوښوي. ډیزاین داره تقریبا سل یو نیم سل افغانۍ مصرف یوې جوړې روزي. زما هم د کوچني اختر ته ځان لپاره چسپ سپینه جوړه جوړه کړې.
د ګردیز ښار یو بل خیاط نادرجان وایي چې د دوی د ګټې وټې ښه موسمونه کوچنی او لوی اخترونه دي. د هغه په وینا هم د روژې او اخترونو لګښتونه ترې ورکوي او هم د څو نورو میاشتو لپاره یې د کورنۍ ګزاره پرې کیږي. د دې لپاره چې له کاره ونوځینه درجن هم د پخې په وسیله د بټنې په کیکاګلو سره د جامو ګنډلو برېښنایي ماشین ته واوه او هم یې له امریکا غږ سره خبرې کولې.
خیاطي دوه سیزن وي، یو لوی اختر یو وړکی اختر. زما بیکاره وي، خو دا سیزن کې د شاګردانو مصارف هم زیات وي، برکونه او ډېر بې خوبۍ شپې موږ ځان تېرو. مونږ خو اوس په دا سیزن کې 300-300-400 تر 900-1200 پورې نه، انشاءالله غریبانو سره خو لږ گزاره کوو.
خیاط عبدالطیب بیا دی ورځ ترڅنګ د شپې له طرفه هم کلا نه کلا کار کوي. هغه وای کلاس جر جر خوروي نو دی ورځ پورا کار کولای شي. عبداللطیف وای کار سخت دی خو د شپې له خوا ځینې وختونه د نغمې دا سندره د ځان د تشویق لپاره اوري.
دوراج صاحب دو جوڑے در جوڑے تر چالو جوڑے پر گم صاحب قیمتی زیاد ده خود ده ارزانی په گردش کې راسی ډیر کې وي خود ټول خار کې قیمتی زیاد ده موږ دغه پیسې څنګه نو خلک چی وره
د گردش خار یو سیدون کې چی وا جوړه رختي خیاطه د ګنڈل لپاره راوړی وو ل درزیان وو غختل چلو بیوزل او د کمزور اقتصاد والا خلکو سره پوره مرسته وکړي
د خیاطان ته جوړه مې راوړې ده چې د اختر شپې ورځې د جوړې جوړې کو په دې شپې ورځې کې چې د تراشونو لګي قیمته جوړوي کاختر وی کاختر نیوی مغه کریاوی دوی خدای ساده چې کله اختر را نګدې شي بیا قیمته به جوړ
په ټولیز ډول اخترونه نه یوازې د درزیان لپاره د ګټي وټي خه موسمونه بلل کیږي بلکې له دې ورځو سره د نورو تړلو کاروباریانو مارکیټ هم لګنی ګونی ډک وی ابراهیم رحیمی امریکا غک آشنا رادیو
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15
د ورستیو نظر پښتنو په اساس د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو احتمالي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندید هیلری کلینټن وروسته دی. د امریکا جغ د خبريال جیم ملون رپورت به نظرانه یوسفزی تاسو اوروي.
ورستۍ سرویګانې ښایي چې په ورستیو څو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ د محبوبیت په کچه کې ټیټوالی راغلی دی، خو په دې برسیره د هیلری کلینټن په حقله په منفي نظر کې هم زیاتوالی راغلی دی. د دغه سرویګانو نه دا څرګندېږي چې د دواړو ته د انتخاباتو پورې ډیر زیات کار ته ضرورت دی. د اوهایو په مهم ایالت کې هیلری کلینټن او د هغه ایالت ګورنرې الیزابت وارن د ډونالډ ټرمپ په خلاف یو ځای مبارزه شروع کړې ده. هیلری کلینټن وویل:
We are not going to let Donald Trump bankrupt America the way he bankrupted
موږ به ډونالډ ټرمپ ته اجازه ورنه کړو چې امریکا دیوالیه کړي لکه څنګه چې خپل قمرخانه دیوالیه کړي دي. خو سرویګان ښایي چې اکثره رای ورکوونکي په هیلری باندې باور نه لري. هیلری کلینټن د دغه یادونه په شیکاګو کې په وینا کې وکړه:
A lot of people tell pollsters they don't trust me. Now I don't like hearing that. And it certainly is true. I've made mistakes.
زه په دې پوهیږم چې زه په دې برخه کې کارته ضرورت لرم. ډیر خلک داسې دي چې زما د لپاره کمپاین کوونکو ته وایي چې هغه به په ما باندې اعتماد نه کوي، خو اوس زه دا ورېدل نه غواړم او دا رښتیا هم ده چې زمانه غلطۍ شوې دي، خو زه داسې څوک نه پیژنم چې هغه غلطۍ نه وکړي. په دې وجه زه د خلکو په پښتنو پوهیږم. ډونالډ ټرمپ بیا وایي:
فوکس There's something going on that's really
خلک هغه څه چې روان دي ډیر بد دي. ترامپ ادعا کوي چې هغه په انتخابات وګټي ځکه چې خلک د هغه نه د بدلون په تمه دي.
As soon as I ran, I became an insurgent. I became an outsider.
څنګه چې ما په انتخاباتو کې برخه واخیسته نو اوس زه پردې شوم یا غشوم. خلک هغه کسان چې زما ملګری اوس ما ته وایي چې ته پردې، ځکه چې زه هغه څه کول غواړم چې زه ستاسو لپاره صحیح وي او زه هغه څه نه کوم چې د هغوی لپاره صحیح وي. ټام ډی فرانک چې په یو ملي جرنال کې لیکوال دی وایي چې ترامپ د مقدماتي انتخاباتو په پرتله په عمومي انتخاباتو کې په سیالۍ کې مشکلات لري. هغه وایي:
I've always thought that some of Mr. Trump's rhetoric works very well.
زپدې باور يم چې په مقدماتي انتخاباتو کې چې ترامپ کوم دریز استعمال کړو هغه اوس په عمومي انتخاباتو کې نشي کارولای، او تر کومې پورې چې د کلینټن خبره ده نو په کار ده چې هغه د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره نور کار وکړي چې خلک په دې پوه شي چې ډونالډ ترامپ او په هغه کې توپیر سده او هغه بدلون چې خلک غواړي هغه ډونالډ ترامپ نشي راوستي. تر اوسه پورې چې دغه انتخاباتي کمپاین په کم ډول روان دی، کارپوهان په دې نظر دي چې د نومبر د انتخاباتو په کمپاین کې به ډېر ناوړه شخصي لفظي بریدونه په یو بل باندې وشي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په مخې خبرونه ته د ترکیه د استانبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګ بریدونو ملامتي تر ډېره حده په احمد جتاف اچول کیږي. هغه په سوریه او چشنیا کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري او ډیر احتمال شته چې د بریدونه به هم هغه تنظیم کړي وي. د بلې خوا غربي مطبوعاتو پرون د پنجشنبه په ورځ د ترکیې د حکومت د یو جګپوړي چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بریدونه درو کسانو کړي دي چې یو یې د روسیې بل یې د ازبکستان او دریم یې د قزه د قرغزستان تابع و. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 44 تنه ووژل شول او د 210 نه زیات ژوبل شول. د ایران یوې حکومتي ورځپاڼې پرون ویلي دي چې دوه افغانان په دې جرم د مرګ په سزا محکوم شوي چې د تهران په شمالي غرنۍ تفریحي سیمه کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ جنسي تیری کړی و. د ورځپاڼې په مقاله کې ویل شوي چې د دې پیښې دوه نور تورن کسان چې باید محاکمه شوي وای تر اوسه نه دي نیول شوي، خو دوه نیول شوي ګرام کسان وایي چې بې ګناه دي. تلویریش کلنه فرانسوي سیلانی تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 15 افغانو لخوا وژغورل شوه او شپږم افغان د دې لپاره جریمه سو چې د دې قضیې په تړاو یې د دوو افغانانو په تیښته کې مرسته کړې وه. د بشري حقوقو د څار ادارې او د بخښنې نړیوالې موسسې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې دي د سعودي عربستان غړیتوب تر هغه وخته وځنډول سي تر څو چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د عامو خلکو وژنه نوي بند کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون القاعده د هند په لویه وچه کې د تروریستي ډلې سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه او د دې ډلې مشر قاسم عمر یې هم د نړیوالو پیژندل سو تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه دا اقدام وکړ چې د ډلې تر څو مرګانیو بریدونو د کولو ادعا وکړه. په دې کې د 2014 کال هغه پیښه هم شامله وه چې د کوشش کړی و او د کراچي په ښار کې د پاکستان د بحري ځواکونو جنگي کشتۍ وتښتولې. او د امریکا حکومت په یو پلان غور کوي چې کچيري د سوریه حکومت په میانارو یاغانو بمباری باندې کړي، دوی به د اسلامي دولت او نصره جبهه د هوایي بمباریو هماهنګي ورسره وکړي. د امریکا د دوغو یاغانو ملاتړ کوي چې خو د اسلامي دولت او سوریه د حکومت ځواکونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي. د امریکا دا پلان اوس په دې پورې اړه لري چې آیا روسیه به د سوریه په جمهور رئیس بشار الاسد چې نږدې ملګرتیا ورسره لري فشار راوړي او کنه. خبرونه اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 28°C. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا توده وي 24°C وي او شپه ته به 25°C. په هرات کې باندې اسمان اوریاځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9°C. په جلال آباد کې باندې اسمان شین وي، د ورځې د خوا بدلته هم هوا ډیره توده وي 24°C وي او شپه ته به 28°C. په غزنی کې باندې اسمان زیدي اوریاځ وي، په کندوز کې باندې اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا توده وي 24°C وي. په خوست کې به هم نن اسمان زیدي اوریاځ وي، د ورځې د خوا به 24°C وي. په مزار شریف کې به هم نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي 24°C وي او اسمان به شین وي. په هلمند او فراه کې به نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي 24°C وي او شپه ته به 28°C. پام دې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. لږ وروسته به د تاریخ خبرونه پیل شي. د تاریخ خبرونې محترم همکاران حاضر دي، په دوی کې انس رویا زمانی او بخشي او قدیر مشرسی. او په همدې سره د خبرونه پای ته رسیږي. در بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو. خو د امریکا غږ آشنا راځي سره وسی.